اردوونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې وخت ورځي او بجې شوې نن د اتوار ورځ 2013 کال د اکتوبر د 23 نیټه ده. په دې کې چې به واورئ په پېښور کې د پولیو ضد کمپین د پښتونخوا ولسي تحریک غونډه، په 417 قدر کې د وطن بچاو په نامه د تحریک مظاهره، او په روسي نیمای کې اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی بوریوال ککړ ته وردو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په پېښور کې نن د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي، او په اوکراین کې نن ولس د نوي پارلمان ټاکلو لپاره رای اچوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې نن د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا کمپاین د سهار له 8 بجو پیل شوی دی چې د پېښور پر 9 یونین کونسلو کې به ترسره کیږي. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به تر 9 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. د دې یو ورځنی کمپاین لپاره 4000 کارکوونکي ګمارل شوي دي چې د امنیت لپاره به د پولیسو 3000 عسکر هم ملګري وي. سږ کال په پاکستان کې تر 210 زیات ماشومان د پولیو پرنځ اخته شوي دي چې لوی برخه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ده. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې بیګا د باړې په سورکس سیمه کې پر یو کور د توپ له ګولې پرې وتو په پیښه کې 4 تنه ژوبل سوي دي. د چارواکو په وینا په ژوبلو کې یو نارینه او درې مېرمنې شامل دي. د خبر ایجنسی په باړه کې د روان میاشتې 14 نیټې د وسلوالو پر ضد د خبرون په نامه پوځي عملیات دوام لري چې له کبله یې له باړې څخه په زرګونو خلکو کډې کړي دي. د کراچی پولیس وایي د هغو شوکمارو مشر نیولې دي چې د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مرکز یې لوټلی و. پولیس وایي دا کاسه مظهر نومیږي چې د کراچی په کورنګي سیمه کې نیول شوی دی. د دوی په وینا مظهر د هغو اتو غلو مشر دی چې یو اونۍ وړاندې په کراچی کې له ایدی مرکزه 15 کیلوګرامه سره زر، 4 لک امریکایي ډالر او 2 کروڑ روپۍ د ټوپک په زور لوټلی وي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظمی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې کس په نیول کېدو خوښ دي. خلوتل سوی مال باید دوی ته ورستون کړل سي.
کته
یې کوم رقم ولا مو مرکزی ملزم دی. دوی وای چې 3 روپۍ تر هم تر لاسه کړی دي، خو موږ ته تر اوسه د لوټل شوی مال څخه هیڅ شی نه دی واپس شوی. د پیخې زمنګ د ادارې ټول کسان او په ځانګړې توګه ایدی سیب ډیر زیات خپه کړی دی.
د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د خپل خیریه کارونو لپاره په پاکستان کې ځانګړی نوم لري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. د شنبې په ماښام له ارګخ پر سوي خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ورسره ملګری پلاوی د شنبې په ورځ د عمرې مراسم پر ځای کړل. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدي د ولسمشر احمدزی او سعودي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل.
د وېدې د لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربېره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي.
دا د ولسمشر په توګه د اشرف غني احمدزی لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان په لغمان کې په یو ټاپیکي پېښه کې 2 تنه وژل شوي او 11 نور ټپي شوي دي. د لغمان د والي ویان سره د ځواک مشال ریډیو ته وویل چې نن شاوخوا 10 بجې د کرغیو ولسوالۍ اړوند د فرمانخیلو سیمه کې د یوې سراچه ډوله او الټو موټر د ټکر لګ عمله د الټو موټر ډرایور او یو میرمن وژل شوي او 11 تنه پکې ټپیان شوي دي. سره د ځواک وایي چې په ټپیانو کې 15 ماشومان، 4 سړي او 2 میرمنې دي. په اوکراین کې ولس نن د نوي پارلمان ټاکلو لپاره رای اچوي. تم کېږي چې دا انتخابات به اوکراین پر یو اروپا پلوه لا روان کړي، کوم چې د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو یو تاریخي ګام بللی دی. د شنبې په ورځ ولس ته په وینا کې پیترو پوروشنکو وویل دا انتخابات به د واک د انتقال هغه پروسه سر ته ورسوي کوم چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لری کولو وروسته پیل شوی وه. د اوکراین پخوانی روس پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روان کال په فروری کې تر پراخو انتخاباتو وروسته له واک لری کړل شو. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو جنگو پر ولس د داسې پارلمان ټاکلو ژغ کړی دی چې درغل نوي اصلاحات راولي او اروپا او اوکراین پلووي. په اوکراین کې شاوخوا 6.5 میلیونه خلک د رایو اچولو لپاره ثبت شوي دي، خو تر 4 میلیونه زیات د دونیتسک او لوهانسک په نامه هغو سیمو کې میشت دي چې د روس پلوه بلتون پالو تر واک لاندې دي. هغوی پر دې انتخاباتو بندیز لګولی دی. د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو د داعش وسلوال له زومر نومیشار ګوټي او شاوخوا کلیو څخه پر شا کړی دی. د کوردی پیشمرګه ځواکونو جنرال کریم اتوتی ویلي د یکشنبې په سهار یې د امریکا د هوایي مرستې په ملتیا د داعش وسلوال له زومر شارګوټي ایستلی دی. زومر د موسل په شمال لویدیځ کې شاوخوا 6 کیلومتره لرې پروت یو له هغو کوردي ښارونو څخه دی چې د اګست په میاشت کې داعش نیولیو. عراقي ځواکونو دا هم ویلي چې د شنبې په ورځ د داعش له وسلوالو د جوفر السخر نومي هغه ښار زیاته برخه هم نیولې ده چې بغداد ته نږدې پروت دی. او امریکا د ایرانی چارواکو لخوا د 26 کلنې ښځې ریحانه جباري په دار ځړول غندلې دي. امریکا وایي ایران د اعدام سزا ته دوام ورکړی او ریحانه جباري په ایران او نړۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو پر احتجاج سربیره په دار کړی ده. د ایران رسمي خبري اجانس ایرنا په تهران کې د څارنوال خلیل لیکلي چې ریحانه جباري د شنبې په ورځ په دار وځړول شوه. ریحانه جباري ته دا سزا په دې تور کې اورول شوې وه چې د ایران د استخبار راتو یو پخوانی چارواکی مرتضی عبدالعلی سربندی وژلی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې ویلي سربندی په 2005 کال کې له هغه وروسته وژل سو چې غوښتل یې پر ریحانه جباري جنسي تیری وکړي. ملګرو ملتونو وایي په 2014 کال کې تر اوسه 2500 زیات کسان په ایران کې په دار ځړول شوي دي. د خبرونو پای
او دن کو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شی بوري وال کا کړوند نکول په دې غړ کې ووري. په پیښور کې د پولیو ضد یو ورځنی کمپاین پیل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي چې د بلدیتي انتخاباتو لپاره یې ټوله تیاری سر ته رسولې دي. د پختونخوا ولسی تحریک مشر وایي د پښتني سیمې هر څه يرغمال شوی دي.
چې دا وطن يرغمال دی، د دې اقتصاد يرغمال دی، د سیاست يرغمال دی، د کلتور يرغمال دی، د سماج يرغمال دی، هر څه يرغمال دی. دا د دې يرغمال نه راوځي. دا قومي اتحاد ولوسي اتحاد جوړ شي دی وستې شي او ان شاء الله تعالی دا ولوسي اتحاد به جوړيږي.
په 400 شپقدر کې د وطن بچاو په نامه تاریخ د حکومت پر ضد مظاهره کړي.
زمنګ بایجان د بازار با غالبان سالانه 2 کروڑ آمدنی خرچه په بازار کې 0 روپۍ نه کوي دوی. سپایي نشتا، اسکلو بنشتا، بجلی ټرانسفورمر چې خراب شي موږ بخپله سازو.
او د نن ورځې په باختر ستوري اونې خبرونه کې د شلمان میوزیم په اړه د فضل زمان شلمان د مرکی وروستۍ برخه هم اوري.
ثقافت خرڅوله، جبه خرڅوله، دا چې موږ ما خلې یو پښتون سړی لپاره ډېر د بیزته شرم خبره ده.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې د وسره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې نن په پیښور کې د پولیو ضد یو ورځنی مهم پیل شوی. د ښار ضلع انتظامیه د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر دفع 144 هم لګولې ده چې تر 10 محرم پورې به دوام لري. د نن ورځې د مهم لپاره پولیس هم ځای پر ځای کړل شوی دي. په دې تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي.
نن نه په دلته کې په پاکستان کې د لومړي محرم په شروع شو دین وړاندې دا امنیتي پلان جوړ شو د محکمه داخله خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا. اجزاته په ترڅ کې نن نه په ټول پیښور کې به د فیصل سلو سرویس لګول شوی دا او چې څومره هم پولیس ته هغه په ځای کې شوی دی. دین علاوه نن په پیښور کې د پوجو هم یو ورځنی کمپاین پیل شوی دی. نن 8 بجې شروع شوې دي او د پیښور په 99 کونسل کې دغه پولیو کمپاین چې دی کې به د سرکاري چارواکو شمیرې تر مخه 5500 نه زیوا ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول کېږي. د دې لپاره 4000 کسان داسې دي چې هغوی به د پولیو ساس کې ورکوي. د صحت محکمې داشان د تعلیم محکمې کسان دي او 3000 پورې پولیس اهلکار دوی سره به یو کې چې د دې لپاره د دې امنیت لپاره په ځای کې شوي دي. زه به تاسو دا فرخنده چې دا وخت په سخت کار په پاکستان کې د پولیو د 200 سیوا کیسونه مخ ترغلی دي. او دین علاوه د پولیسو ساسک ورکون کمپاین دوران د 13 کالو کې تقریبا د سرکاري شمیرې تر مخه د 40 سیوا د پولیسو ساسک ورکون ته پولیس اهلکار د وسلوال لخوا په ډزو وژل شوي جوړ شوي دي.
داود مشال ډیو خبریال شبیر جان چې تاسو ته له پیښور معلومات درکول چې نن په پیښور کې د پولیو ضد یو ورځنی کمپین پیل شوی دی. همدارز ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان په نړۍ کې اوس اهم یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د پولیو مسله لا هم په خپل ځای ده. او سږ کال د پولیو د کیسونو مخې ته د راتلو نه معلومیږي چې حکومتي پالیسۍ د دغه مسلې په حل کې ناکامه شوې دي. دغه لیک تفصیل فرخنده صد نورو.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګزند نړیواله ورځ په داسې وخت ولمانځل شوه چې په دغه هیواد کې نه یوازې د پولیو مهم کارکونکي د وسوالو لخوا په نښه کیږي، بلکې په نړۍ کې پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې تر ټولو زیات د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. هم په دې اړه د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه یوه اداریه لیکلې چې وایي سناسه 15 لکه ماشومان اوس هم په دغه هیواد کې د پولیو له ساسکو محروم دي، او د نړۍ 15% د پولیو کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي. ورځپاڼه لیکي د حکومت لخوا د دغه وایرس ته ختمولو خلاف ګامونه لا هم پوره نه دي، او داسې معلومیږي حکومت د مهمې مسلې ته هغسې پام هم نه ورکوي څنګه چې نړیوال تمه لري. د پولیو مهم کارکونکي کور په کور ګرځي، ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي، خو دغه کار هم د پروپیګنډې او د دغه کمپین د مخالفت کوونکو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو یو شمېر کارکونکي چې پکې ښځې هم شامل دي د وسلوالو خلاف وژل شول، او دغه پیښې زیاتره په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې مخې ته راغلي. ډیلی ټایمز لیکي د یو رپورټ تر مخه په بلوچستان کې ټول شپږ د پولیو کیسونه داسې دي چې د دغه ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د ساسک ورکولو نه انکار کړی وو. او دې خبرو ته په کتو سره داسې معلومیږي چې حکومت ته به په ولس کې د پولیو ساسکو د اهمیت پیدا کولو لپاره ډیر څه کول وي. که څه هم په دې تیر وخت کې د پولیو ضد ساسکو د اهمیت په اړه دینی عالمانو خبرې وکړې، خو د دغې هم څه مثبتې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. نو باید حکومت په دې لړ کې اوس یوه سخته پالیسي خپله کړي. دا وخت په خلکو کې دا پوهه پیدا کول ډیر ضروری دي چې د پولیو وایرس نه یوازې د دوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي، بلکې په نړۍ کې به پاکستان لا د نورو مشکلاتو سره وړاندې شي چې له مخکې پرې د سفر ځینې بندیزونه هم لګېدلي دي. او بیا دا د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو مسله لا هم په خپل ځای پرته ده.
دا فرخنده صد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پولیو مسله څومره خطرناک بڼه خپله کړې ده. او دا رنګ تاسو هم چې د سیاست نړیوال ادارې هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سږ کال په نړۍ کې څومره هم د پولیو کیسونه راغلي دي، په هغې کې 80% له پاکستان سره تعلق لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو په خبر ته د خبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې دوی په خپل صوبه کې بلدیتي انتخاباتو لپاره تیار دي او ټولې تیاری سرته رسولې دي. نو باید چې په فوري توګه د غلطه اوټونه وکړل شي. پړې تفصیل فرخنده اسد نو بخنه غواړم پړې تفصیل ل سیرا ظهیر نور.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شاه فرمان وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیتي انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړې چې بلدیتي انتخاباتو کولو لپاره موږ تیار یو، او د دې مقصد لپاره ټول انتظامات سرته رسیدلي دي. د نوموړي په وینا باید چې دا اوټونه په غریزو، کلیوالو او ښاري سیمو کې وار په وار وکړې شي. د زیاته کړه
الیکشن کمیشن سره پرابلم دي، موږ کې دي چې نن په دې باندې زموږ په پاتې
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید دلم نو پختل، نو هغه وی چې الیکشن کمیشن هم دې لړ کې تیار دی او امکان دی چې دا وټونه د راتلونکي کال د مارچ میاشت په اخره کې وکړی شي. نوموړی وویل
چې په کې ګورنمنت وایي چې په درې مرحلو به موږ ته لفظیات کنوینینټ چې په مرحلو کې موږ ته اساني بیا نو اول خپل رول موږ نه دي فائنل کړی چې رول وغیرہ فائنل شي موږ ته بیا شیډیول جاری کړو بیا به دا خبره کوو.
د ذکر ده چې سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د یوې مقدمې اورېدنې په وخت سند پنجاب د خیبر پختونخوا صوبې او الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې زر تر زر دي بلدیاتي انتخابات وکړي ځکه چې دې سره به د ولس بنیادی مسلې هواري شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو، د وطن بچاو په نامه تحریک د وطن بچاو تحریک په نامه سازمان د چرسدې په شبقدر باچا خان چوکي د موجوده حکومت پر ضد مظاهره او لاریون کړي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړي چې باید د هغوی د بجلی، صحت او د تعلیم ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل د خپل خبریال شنواست ترزی په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مقصد ټول پښتون قام ته درا پی خستونزو هوارول او د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کول دي
چې دا وطن يرغمال دي.
اودونکو، بکنه غواړم دغه رپورت چې زلان سبزی تاسو ته وړاندې کوو دغه به هم وړاندې کوو تاسو ته، خو راځي چې اوړم به د شانواز سره رپورت وو.
په شو قدر کې د وطن بچاو تحریک په نوم یو تنظیم د موجوده حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دړکې ورکړه که حکومت د هغوی د صحت، تعلیم او د بجلی ستونزې هوار نه کړي نو دوی به د صوبای اسمبلی په مخه احتجاجي پرلت ته مجبور شي.
زما رحمان الله نوم دی. وطن بچاو تحریک ز صدر ما د زمنګ یو پرامن تحریک ته غیر سیاسي تحریک دی. غټه مطالبه زمنګ دارا چې شبقدر ډیر غټ آبادی والا ایریا را او د سر همیشه کغه هر څوک دی د سر میرنه مور سلوک کړي لري.
د سیمه وسیدونکو ملتان خان سره مخابره وکړي او ورنمه پوښتل چې هغه ولی په نننه احتجاجي مظاهره او وروستو په لاریون کې ګډون وکړ.
او ولال کې دلته چې کم دی په میرټ باندې چې کم دی په ډیگری کالج کې دلته چې سمره کالجونه دي په میرټ باندې داخلي نه ملاويږي. حالکه دا کم موجوده حکومت چې کم دی د دوی دا کم ورکران او کم دغه چیزې دوی زی اره محکمې ته او په خپل زور برڅه باندې چې کم دی دوی خپل کسان چې کم دی پاغه کې ځکه او هغه ته داخلي ملاويږي.
شاکر نومید شوقدر بازار یو روزګار کونکي هم په دې مظاهره کې خپل خبرې وکړي او ورسته مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیجان د بازار با غالبان سالانه 2 کروڑ آمدنی خرچه په بازار کې زر روپای نه کوي. دوی سپایي نشتا، سکلو بنشتا، بجلی ټرانسفارمر چې خراب شي مونږ خپل سازو.
د یاد تحریک چیرمن زبیر احمد نومي پوښتل چې تاسو به دا تحریک تر کومه چلوي؟
نو هغه زمونږ د یو میش ډیډلاین ورکړی دی. کچری یو میش کې زمونږ مطالبات حل نشو او سنجیدګي مونږ د دوی ونی لیدله نو ان شاء الله د یو میش نه بعد به مونږ خپل لایحه عمل جوړو چې هغه کې مظاهریم دي درنیم دي.
نو دغه مظاهری غډونوالو د سیمې نه ټاکل شوی د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زین د استعفا ورکول غوښتنه وکړه. نو بیا مې د عارف احمد زین سره خبره وکړه.
یو خبر د تاسو له درکم چې په شپږ هسپتال کې 15 سکم د ایمو پوسټو دي هغه د نن څوکر مخ کې افل شوی دي او هغه ډاکټران په کور ته نه اخلي. نن هغه کسان چې کوم دی ټول عزیز شو. دغه خبره چې کوم د بشلې د دواپی معاملې ته چې یو هغه د صوبایي حکومت مسله نه ده اکشن دفتر مخې ته
مظاهرینو د شوقدر پلوی باچا خان چوک کې مظاهره وکړه او وروسته د کمیټي دفتر پیښور سړک پورې احتجاجي لاریون هم وکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د پیښور په نشترحال کې پرونو پښتنو ته د اورپیخو مسلو د هوارولو په غرض یو غونډه وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو، کامی او سیاسي مشرانو او تاجرانو ګډون وکړ. غونډې ته یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره یې په یو تحریک شروع کولو خوښي څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې وو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مقصد ټول پښتون قام ته د راپیخو ستونزو هوارول او د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کول دي.
چې دا وطن يرغمال دی، د دې اقتصاد يرغمال دی، د دې سیاست يرغمال دی، د کلتور يرغمال دی، د سماج يرغمال دی، هر څه يرغمال دی. دا د دې يرغمال نه راوباس، د قومي اتحاد ولسی اتحاد جوړ شي، دا وستیږي او ان شاء الله تعالی دا ولسی اتحاد به جوړیږي.
نو موړي جا تکړه چې دوی غونډې ته شپږ نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، چې لومړی پکې پاکستان کې میشتو پښتنو لپاره د پښتونخوا په نوم یو صوبه، دویم د پښتنو په سیمو کې د قدرتي زیرمو د ملکیت حق، او دریم د پښتنو علاقه جنگ ځپلې سیمه ګرځول دي. نو موړي د نورو نقطو په باب لوای
بل بیا د فاټا او صوبې تعلیمي ادارې په خو منظم طریقه باندې ختم کړي. فاټا ختم کړه، موږ د غیب منوم چې کوم مدد راغلې دی هغه حساب غواړو، د غیب آبادی غواړو، د تعلیم چې کوم بربادي زموږ شو دی هغه حساب غواړو، د غیب په سره کې غوښتنه غواړو. او دا بتخوري پښتنو چرته لري وا دا چې شروع شو، لا دا غوبرې توان چې شروع شو، د دې چې حکومت تحفظ موږ ته نشي راکول ولې ندی ته د حکومت هیڅ حق نشته، دا زم هغه شپږ بنیادی غوښتنې دي.
خو د یوې مدني ټولنې غړی ایمل خټک وایي چې شپږ نکاتي ایجنډا کې ځینې خبرې یو بل ته ورته دي او دوی په دې نقطو د بیا کتنې تجویز وړاندې کړی دی.
موږ دا تجویز ورکو چې یو نقطه دا شامل شي چې کوم زمونږ داخلي او خارجي پالیسي دي چې دا هغه په جنن موږ د مشکل سره مخامخ یو، په کار کې هغه باندې دي نظر ثانی وشي. دا مطالبه دار چې صوبایي حکومت ته پکار چې هغه خپل ګاونډي ملکونو سره تجارتي او اقتصادي روابط مضبوط کړي، د علاقې کې امن او استحکام د پاره.
غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
د غربت او د اقتصادي پسماندګۍ چې دي هغه څه وجه ده. کارخانې زموږ ولې نه چلیږي؟ 2200 کارخانې لګېدلې وي، پک سوه پکې دي، نورې ټولې بندې شو. دلته نه خلک ولې سرمایه شفټ کوي لګوي؟ سرمایه دې نه روانه ده، خلک دې نه روان دي. په دې ټولو مشکلو باندې زه دا ګڼم چې د پښتو ولسی تحریک یو ډېر ښه کوشش دی، او په دې باندې زه دا ګڼم چې ډېر لوی فایده به وشي. د دې خلکو چې کومه محرومي ده، نو دا به لرې کېدو کې موږ سره ډېر مدد به وکړي.
د خیبر پښتونخوا د زمیندارو د تنظیم جنرال سیکرټری لیاقت یوسفزی وینا ده چې د پښتنو په سیمه کې کار کروندې ته ودې ورکول لپاره تر اوسه یو هم صوبایي یا مرکزی حکومت کار نه دی کړی، او نو پښتنو ته د کار کلي په مت کې خپل حق ورکول کیږي.
دی وخت زمونږ د خیبر پښتونخوا 23 فیصد ځمکه جده ناغه ته چې کم ده نو بشته چې هغه ځمکه چې باندې فصل کې دی شي د فصل د پر سیده، او باقي تقریبا په 77 فیصد ځمکه زمونږ داسې د چایتر او بوته روسه پورې لکه رسای نشته. غنمو د کار وخت روان دی، و زمونږ پوښندار چې مونږ بر تخم د پاره پنجاب تکینو زمونږ د دې صبیر ټون لوی نقدور فصل چې دی تماکوده، او داس یو فصل د مرکزی خزانه ته مونږه د تیر کال د حساب کتاب مطابق 85 ارب روپے د ټیکس په شکل کې د سیلز ټیکس او د سنټرل ایکسایز ډیوټی په شکل کې ورکړی دي. خو هغه فصل باندې او هغه دغه باندې زمونږ د زمیدارو یا زمونږ د صوبې او زمونږ د قوم اختیار نشته.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا شوې غونډه کې د پښتنو د حق لپاره د تحریک شورا کولو په اړه راغلي ټولو مشرانو څخه مشورې واخستې شوې، او په ضلعو کې د اتحادونو جوړولو لپاره پکړنلار خبرې وشوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسید مشال ریڈیو خبرونے اوری اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل زده کوونکي وایي په سیمه کې یې سرکاري سکولونه خلاص شوي دي، ولې استادان دغه سکولونو ته نه ورځي چې له وجې د زده کوونکو تعلیمي وخت ضایع کیږي. د سیمې خلک وایي استادان په نورو شخصي سکولونو کې کار کوي او خپل ډیوټیانو ته نه ورځي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوا چرته چې د فوزي عملیاتو له وجې خلک نه دی کډه شوي. د غلطه د سکولونو زده کوونکي وایي کلانا چې سکولونه خلاص شوي دوی ته استادان نه ورځي، او د سرکاري سکولونو استادان په شخصي سکولونو کې په پیسو ډیوټي کوي او ډیرای په کورونو ناستي. چې د دوی په سرکاري سکولونو کې زده کړې اغیزمنې شوې، دوی وایي د سرکاري سکولونو استادانو نه د تپوس کولو څوک هم نشته، او زده کوونکي استادان په سترګو هم نه ویني. د شوې سرکاري سکول لسم ټولګي زده کوونکي سید انور د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل شوا کې سرچ اپریشن پوره شوې او سکولونه خلاص شوي، خو یو استاد هم سکول ته ناراضي.
موږ کولای را حاله چې سر ته بشن مسله کمپلیټ ته بل شو واګه ګورنمنت کولای نه کولاو دی خو ټیچرون نرتی اما شمره درته ټیچرون نه وي دې په پرایوټ کولای نه ډاکټر کو ته خبره وکړي پرایوټ کو دې ګورنمنت نه وکړي آی ټیچرون او مقامي دې دې ته خبره وکړي میش تا اور تاسو نه کو سکول ته سر نه جاتا ای سکول نه ډنګ شول ایم ان ایک پر څه ورک شو په دبن نه سکول نه ما ته جوړ نه وي او چا کیم دی پښتنه نه کو
د سرکاري سکول یو بل زکاون کې زعفران وای دا سرکاری سکولونو استادانو په پیسو نور استادان نیولی خو هغه هم ډیوټی ته ناراضی
حکومت کوم چې زونه غوړی ورته کوم تستینه بستری دی هغه کاونه دی نو کاونه ته نیولی دی هغه ته تقریبا 2020 کریا ورکړي خو هغه نرسي لکار ته یو روزګار یې جوړ کړای دی په موشمونه وتادین ډیر په باشو پوری نشتا بلډینګ شته خو زون نشتا ډیر ابو دی دوه لکه پرویر سکولونه کې سبق راوند دی خو سرپوري کې کوم غریبون خال ته هغه سرپوري سکولونه ته موشمون دی لیکن زګاو د برښنو واجب هو چې د شوی نه خال نه وته لای دی هیڅ خال بیا په کلی کې دی خو هیڅ زون باندې یو بنا جوړ کړی دی وې مینه د خپل کابینه سره اسلام آباد ټول
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دویو د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر او نورو چارواکو مخې ته به دغه ستونزه وړاندې کړي
د میر د کوم مستقبل دی بچو نه سوال خو د مخ پر لکه د خوځو داسې د ټول وزیرستان په مومنه حق دی پر ټول له مقصد د میر تعلیم دی د شوه خبره کې ان شاء الله دا زاد دی ته یقین ده نه ورکاو چې څومره چې چرون دي ډیپ کیو ہے کو او دا وا دې فرض ہے دی او دغه باندې میر کاروایی کړي دو ان شاء الله ز چې پېښور ته څنګه ورسو ډایریکټر ته مو مکتوب دی فوراً په دا باندې عمل کیږي
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان تحصیل شواس پینوام د تاخیل او رزمک ډویژن سره تړلې یو شمیر سیمو کې لا هم خلک میشته دي چې د جوان نورو سہولتونو د نشوالي سره سره د زکونکو زدکړې هم اغیزمنې شوې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تصور دلو چې د شمالي وزستان د شوی تحصیل او زکونکو ګیله کوي چې د دوی سکولونو ته استادان نه ورزي او دا هم تصور دلو چې د شمالي وزستان په ځنو سیمو کې لا هم خلک میشته دی ولی لزینو سیمو څخه خلکو کړي کړي دي ځکه چې دغه تکي پوزي عملیات روان دي د وسلوالو پر ضد د دې لوجه ځنې خلک افغانستان ته اهم تللی دي او د افغانستان د پوهنې وزارت په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د وزیرستاني کډوالو لپاره ګرځنده خونځي یا سکولونه جوړ کړي دي د پوهنې وزارت د دې اقدام پړه زمنګ همکار اسمت سروان د پوهنې وزارت لایو ل ویاند کبیر حقمل سره مرکه کړی دا راځي چې په ګډه توکشو
د وزیر او ماشومان لپاره د پوهنې وزارت څومره شونځي جوړ کړی دی
لکه تاسو چې خبر یاسي موږ په دو ولایتونو پکتیکا او خوست کې د وزیرستانونو د مهاجرینو زرګونه کورنۍ لرو چې بل شک په دوی کې زرګونه داسې ماشومان شته چې باید ښوونځي ته ولاړ شي او که د زده کړو امکانات ورته برابر نه شي د ښوونځي له سن نه وځي همدا موضوع و چې د پوهنې وزارت د دې لپاره یو بیړنۍ پلان جوړ کړ خوشبختانه لومړی مو په خوست ولایت کې اتیا صنفونه د شاوخوا 2000 زده کوونکو لپاره په ګلان کمپ کې جوړ کړل د انرسي موسې په مرسته باندې او لیغنه مو وروسته په پکتیکا ولایت کې 450 ګرځنده ښوونځي د 3500 زده کوونکو لپاره په پکتیکا ولایت کې د وزیرستاني مهاجرینو لپاره جوړ کړی چې مرسته را سره یونیسف کړی و د دې تر څنګ ټول هغو کورنیو لپاره چې په خوست کې اوسیږي او لا هم د دې ماشومان ته خوندي نشته درې نوي خوندي په پامنیو سوي چې په نږدې ورځو کې به ان شاء الله د جوړېدو خبر تاسو ووري د دې لپاره چې خپل دوی په هر سیمه کې چې اوسېږي یا په هر کم کې چې اوسېږي د ذکر سوز حل وي موږ ورته د دوی لمنځه د باسواد استادانو د استخدام پروسه شروع کړې دي ان شاء الله هر یو استاد سبې د افغانستان د معرف لوبودي نه میاشتنۍ مناسب مشور کول کیږي او په دې ډول سره به یو ستر نفوس زموږ د ماشومانو چې له هغې خوا راغوښتي دي له وزیرستانونو نه هغوی بلنه بې برخې نه پاتې کیږي
اکمل صاحب دوی ته آیا کتابونه هم ورکول شوي دي او کوم کتابونه دي هغه کتابونه چې په افغانستان کې تدریسی شي
د افغانستان له نصاب سره سم کتابونه دوی ته توزیع کیږي د افغانستان له نصاب سره سم دوی ته زده کړې ورکول کیږي او د افغانستان د معرف ټول خدمات چې دلته زموږ خپل د افغانستان د کوم کې ترې نه برخمن دي، دوی به ترې برخمن نه کیږي، بلکې په فوق العاده شکل سره به دوی ته لا هم ډېر امکانات برابر کیږي، تر قلم، تر کتابچې، تر بکسو د کتابونو ماشومانو ته هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. او انشاءالله په لویه کې به حکومت چې زه په نمایندګي اوس خبرې نه شم کولای، حکومت به د دوی د ژمي د ستونزو لپاره هم حل لاره لټوي چې ستر پلانونه ورته په پام کې نیول شوي. هغه څه چې موږ ورته لرو هغه دا دي چې د پوهنه د ټولو لپاره د اصولو په پام کې نیولو سره، او د دې لپاره چې دوی زموږ خپل خلک دي، زموږ په هېواد کې اوسېږي له موږ سره، او د دې هېواد د بدن یوه برخه ده، چې دوی لپاره موږ خدمات آماده کوو. هر ماشوم ته به انشاءالله زده کړه برابرېږي، او د دوی خپل منصبه استادان استخدامېږي. چې
تاسو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان د کبیر حکمل خبرې اورېدلې، دوی سره مرکه اسمت سروان کړي وخت شوې دی. یو نیمه بجا او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلي، نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډي زور.
په پېښور کې نن د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا کمپاین د سهار له 8 بجو پیل شوی دی چې د پېښور پر 9 یونین کونسل کې به ترسره کیږي. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به تر 900,000 زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل نظامی چارواکي وایي بیګا د باډي په سورکاس سیمه کې پر یو کور د توپ ګولۍ پرېوتې وه. په چا کې څلور تنه ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په ژوبلو کې یو نارینه او درې مېرمنې شامل دي. د کراچي پولیس وایي د هغو شوکمارو مشر یې نیولی دی چې د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مرکز یې لوټلی و. پولیس وایي دا کس مظهر نومیږي چې د کراچۍ په کورنګي سیمه کې نیول شوی دی. د دوی په وینا مظهر د هغو اتو غلو مشر دی چې یوه اونۍ وړاندې په کراچۍ کې له ایدی مرکزه 15 کیلوګرامه سره زر، 4,00,000 امریکایي ډالر او 2 کروڑ روپۍ د ټوپک په زور لوټلی وې. د متحده قومي مومنټ لخوا نن د کراچۍ تر څنګ د سیند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې تور ورځ لمانځل کیږي. د متحده قومي مومنټ چارواکو د دې احتجاج اعلان لدې قبل کړی دی چې دوی په وینا ځینې ګوندونه د مهاجر ټکی ته په سپک نظر ګوري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی به نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د شنبې په ماښام لارګ خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ورسره پلاوی د شنبې په ورځ د عمرې مراسم پر ځای کړل. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی لومړی بهرنی سفر دی، او په اوکراین کې ولس نن د نوي پارلمان ټاکلو لپاره رای اچوي. تم کېږي چې دا انتخابات به اوکراین پر یو اروپا پلوه لا روان کړي، کوم چې د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو یو تاریخي
بللې دي. اودونکو دا وبوروال کاکل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپان په خپل اداریو کې سره غستې ریاض مسخیل ته وکشه.
نن مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې خیبر پختونخوا صوبه کې تحریک انصاف ګوند تعلیمي اصلاحاتو د نارو باوجود تیر یو نیم کال کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا وخت صوبه کې 2,650 سکولونو ودانۍ نشته، 2,250 سکولونه په خیمو کې دي، 1,600 سکولونه داسې دي چرته چې استادان نشته. د دې سره سره په زرګونو د ګریډ 11 او 14 استادانو چوکې هم خالی دي. اداریه وایي چې صوبه کې د مانیټرنګ باقاعده نظام موجود دی، او فیلډ مانیټرنګ سټاف د هرې لې او هر سکول رپورت محکمې ته ورکوي، خو حکومت په دغه رپورتونو سره قسمه عملی اقدامات نه پورته کوي او نه راتلونکي کې سم منسوبه بندي ښکاری کوم چې د فکر وړ خبره ده. اداریه اخیرا کې لیکي چې حکومت په مستقل بنیادونو استادان نشي برتی کولی، نو کم از کم په ارزي توګه د ځوانان برتی کی، ځکه چې صوبه کې یو شمېر تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي. د اقدام سره به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي، نو بل طرف ته به د ډیرو ماشومان ژوند هم خشي. خو د دې لپاره هم ریدا چې برتی یوازې په میرټ وکړي شي او قابل خلکو ته موکه ورکړي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا د پولیو په مخنیوي لیکي او وایي 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پولیو مخنیوي د نړیوال ورس په موقع یوې دستوري ته په خطاب کې وایي چې پولیو ډیر خراب رنز دی، او د سره ماشوم د ټول عمر د پاره مازور کې دي شي، خو کوم ماشومان ته د پولیو ساسکی په وخت ورکړي شي نو د سره د دې رنز نه بچ کې د ممکن دي. اداریا وایي چې 13 سموده کې پاکستان کې د پولیو کیسونه ډیر زیات شوي دي، او یوازې روان کال کې 210 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې اکثریت د قبایلی سیمو دی. د دې سره سره د کوټې، کراچۍ او لاهور په بعضو سیمو کې هم د پولیو نشاندهی شوې ده. کومه چې ډېره د خطرې خبره ده او د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان شرط لګولې چې د بهر ملک سفر نه وړاندې د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. اداریه وایي د موجوده حکومت اقداماتو سره امکان دی راتلونکي کې د پولیو رنس کې کمی راشي، ځکه چې وزیر اعظم پخپله هر میاشت د پولیو مخنیوي د کار جاج اخلي. دارنګ د قبایلی سیمو مشرانو هم د خپلو سیمو نه د پولیو رنس ختمولو او ماشومانو ته د ساسکو ورکولو ژمنه کړې ده. نو امکان دی د دې اقداماتو به ښه اثرات روزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي او په دې توګه یې د ملک کې د ګزړن یا پولیو ناروغانو شمیر تر 200 ډیر کړی دی. په دې اړه د پاکستان نیوز ویک مجلې یو مقاله لیکلی. بلخوا په داسې حال کې چې پاکستانی پوځیان له څو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي، پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو کېدل کم شوی دی چې په اړه یې اکانومیست مجلې یو مقاله لیکلی. په دې اړه نور تفصیل له بشیر ګواخ څخه اورو.
پاکستان د نایجیریا او افغانستان ترڅنګ د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې لا هم پکې پولیو وایرس شته. د دې مرض په وړاندې کار د پولیو پر ټیمونو د بریدونو له وجې سخت زیانمن شوی دی. د پاکستان نیوز ویک مجلې په دې اړه خپل یو مقاله کې لیکلي چې څو کاله وړاندې پاکستان د پولیو د وایرس ختمولو ته نږدې شوی و. د ملګرو ملتونو په وینا په 1993 کال کې پاکستان کې د پولیو یا ګوزن 8000 ناروغان وو چې په 2015 کال کې د پرلا پسې واکسینونو په کول سره د دې رنز د ناروغانو شمیره 28 ته راټیټه شوه. په 2008 کال کې د پولیو وایرس ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو شو. اوس پاکستان کې د پولیو ځپلو شمیر له 200 ډیر دی. د نیوز ویک په خبره دا په ټوله دنیا کې د ګوزن د ناروغانو 80% جوړی. طالبان د دې وکسینو خلاف دي چې د مجلې په خبره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدونکو وکسینونو باندې پابندي لګولې. د نیوز ویک مجلې په خبره د 2012 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پاکستان کې ډېر د پولیو ضد وکسین ورکولو کارکونکي او د دوی ډېر ساتونکي پولیس هم وژل شوي دي. مجله لیکي چې یوه بله ستونزه دا ده چې ګڼ بې تعلیمه خلک باور لري چې په دې ویکسین کې له خنزیر موادو څخه ګټه اخیستل شوي او یا هم د مسلمانانو د اولاد پیدا کولو صلاحیت ختموي. بلخوا د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په حواله دغه ملک کې د جون له 15 نیټې څخه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع شوي د ترهګرو بریدونه 30% کم شوي دي. له ترهګرۍ د مرګونو فیصدي د تیر کال همدومره مودې په وخت کې له نیمایي کمه شوې ده. خو د اکانومیست مجلې په خبره د ترهګرۍ سره په روانه جګړه کې د پاکستان متحد هیوادونه په دې خوشاله نه دي چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو خلاف عملیات کوي چې هیواد ته یې خطر جوړی، خو په افغانستان او هندوستان کې جنګیدونکو ډلو خلاف نه یوازې ګامونه نه اخلي بلکې ملاتړ یې هم کوي. په غربي هیوادونو کې ډیر په دې باور دي چې افغانستان کې جنگیدونکي د حقانی خطرناک وسلوال ډلې ته د شمالي وزیرستان له عملیاتو مخکې د پاکستان لخوا کافی اخترونه او ګواښونه ورکړل شو او آن په ځینو وختو کې مرسته وشوه چې هغوی نورو ځینو ته لاړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په ایران کې د یوې خزه اعدام غندلې ده. ریحانه جباری پرون په دار وزړول شو. تر دې مخکې د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو له ایران غوښتي وو چې هغه ته د 500 سزا نه ورکوي. اجمل ان یې پړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایرانی چارواکو لخوا د ویش په ګوشکلنې خزه اعدام غندلې. ریحانه جباری د شنبه په ورځ د ایران د استخباراتو د یو پوخانی چارواکي عبدالعلي سربندي د وژنې په تور په دار وزړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایرانی چارواکو انتقاد کړی دی چې په دې برخه کې د ایران د بشري حقوقو د فعالانو غوښتنې نه دي منلي او همدارنګه نړیواله اعتراضونه هم له پامه غورځولي. ریحانه جباری په داسې حال کې ادامېږي چې په تیرو میاشتو کې یو شمېر سازمانونه او شخصیتونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د اروپا د پارلمان مشر د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. ریحا بهرانی چې د بخنې په نړیوال سازمان کې د ایران څېړونکي ده، د ریحانه اعدام د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره یو غمجنونکې پیښه ګڼي. نوموړي د ازادي رادیو د فردا څنګ سره په خبرو کې وویل
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده
رها بهرانی وی د ریحانه جباری اعدام او د دې دوسیه په اړه هم د نوموړي کورنۍ او د بشري حقوقو مدافعانو ته یو غمجن شي بده. دوی په تیر میاشتو کې پرله پسې د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د ایران قضایي چارواکو یواروي او خودل چې د ایران د خلکو او نړیوال ټولنې عمومي غوښتنې ته پاملرنه نه کوي. پر ریحانه جباری تور پورې شوی و چې په 2008 کال کې د ایران د اطلاعاتو د وزارت یو پخوانی مامور مرتضی عبدالعلی سربندي وژلی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو سازمان وایي سربندي غوښتل پر ریحانه جنسي تیری وکړي او هغې لسان څخه د دفاع په هڅو کې نوموړی وژلی دی. د ادارې همدارنګه په 2009 کال کې د ریحانه جباری محاکمه غیر عادلانه او له ستونزو ډکه بللې.
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
اوردونکو افغان ولس مشر اشرف غنی هم ځي چې دا مهال په سعودي عرب کې د نن د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دوو اړخیزو همکاریو زیاتول به د سعودي عرب چارواکو سره د هغه د خبرو مهمه موضوع وي. په اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی احمد صاحب پرون د یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره سعودي عربستان ته ورسید. نوموړي ته د مدینه منورې د امیر شهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغان سفیر لخوا هرکلی وویل شو. دا ولسمشر احمد زیمت بواتی دفتر تیر شپه نا وخته په یوه خبر پانه کې وویل چې ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی د شنبه پورس په بیت الله شریف کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. خبر پانه وایي اشرف غنی احمد زیبنند د سعودي عربستان د شاهي هواد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسباتو او یو شمیر نورو سیمه ییزو مسلو په باب ورسره وغږیږي. له سعودي چارواکو سره د ولسمشر احمد زی د خبرو اترو د موضوعاتو په اړه د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي راډیو ته وویل
د وایي
د دې لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغه ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي. سارون کې وایي ولسمشر احمد زی به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د سعودي عربستان د همکارۍ غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د سعودي عربستان حکومت وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي په دې کې شک نشته دی چې دغه خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده دا د سولې ته مخه کی.
دا د ولسمشر په توګه د کار لپایل وروسته بهر ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی لومړنی سفر دی. ټاکل شوی ده چې په دویم بهرني سفر کې به ولسمشر اشرف غنی د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه چین ته سفر وکړي. په چین کې به اشرف غنی احمد زی له خپل چینایي سیال شی جن پینګ او د چین له صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان له رئیس سره هم وګوري.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختو مخا صوبه زور نومو بل ایسار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست زه او هغه ته بلی دوی دا ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اورزونکو دا د مشال ریډیو نوی اونیزه خبرونه دا چې تاسو له مشال ریډیو اوریدل شئ. اوس هم د مشال ریډیو د ادبي خبرونه پر لور راځو. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د ختیز ادبي بهیر په غونډه کې د تصویري جرنالیزم په اړه د لیکچر نوٹ ریپورت او د شالمان میوزیم په اړه د فضل زمان شالمان د مرکه ورستۍ برخه او یو کلتوري ریپورت زه شوې دي. دا خبرونه هر ونه ستاسو لپاره بازم ماده به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر په غونډه کې د تصویری ژورنالیزم د لیکچر په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د شلمان لرغونتون په اړه د خاغلی پزل زمان شلمان د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په ودونو کې د نندري یا باجی پر اواج هم یو رپورت درته ولرو. نوملی رپورت ترازو ختیز ادبی بهیر چې د تیرو دو نیمو کلونو راهیسي ونیزي تنقیدی غونډې او مشاعرې کوي، په میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو په بیلابیلو ادبی او علمی برخو کې لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل یې په خپله غونډه کې د تصویری ژورنالیزم په اړه لیکچر نوټ واخیست چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د کره کتنې برخه لیکچر ته ځانګړې کړې وه چې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد حامد غورزنګ پکې په تصویری ژورنالیزم د غونډې ګډونوالو ته لیکچر وړاندې کړ. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی په هره میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په ادبی برخو کې د لیکچر نوټونو د اخیستلو لړۍ پیل کړي چې دا ونه یې د تصویری ژورنالیزم د زده کړې لپاره وقف کړي وه.
د ختیز ادبی بهیر اهداف هم دا دي چې باید نو ځوانانو ته باید لیکچرونه آماده شي او په هره برخه کې دوی ته معلومات ورکړل شي. دا ځل مو محمد غورزنګ استاد راغوښتی او هغه د انځور اخیستنې یا فوټو ژورنالیزم پاک لای پراخه تدریس ورکا او ځوانان پوښل چې فوټو په څو قسمه اخیستل کیږي، څو قسمه شاټونه لري او څه ګټې لري او باید څه رقم واخیستل شي. ډېر څه مو تیز ده که ځوانان هم تیز ده که زموږ هدف هم دا دی چې باید په هر برخه کې ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابر کړو او د پوهنتون د استادانو لخوا هغوی ته درسونه برابر شي څو دغه ځوانان په راتلونکي کې ښه معلومات ولري.
دا چې په دغه لیکچر چرکی بهیروالو ته د تصویری ژورنالیزم په کومو اړخونو رڼا واچول شو، خاغلی حامد غورزنګ راته وایي.
لیکچر کې صرف او صرف هماغه و بنسټیزو شاټونو کوم چې په فوټو ژورنالیزم یا تصویری ژورنالیزم کې په کار وړل کیږي، کاغه د عکس برخه وي، کاغه د ویډیو برخه وي، په دې باندې خبرې وکړي چې د اکسټریم وایډ شاټ، ویری وایډ شاټ، وایډ شاټ، د لانګ شاټ، کورنۍ د ورپسې کلوز شاټونو چې له کلوز اپ، کلوز، اکسټریم کلوز، کټ اوې، په دغه شاټونو باندې ما خبرې وکړي او سناسمې په فریمینګ او منول باندې خبرې وکړلې.
د اریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل لیکچر د ځوانو بهیروالو لپاره ګټور وباله. وی ویل
دا زه فکر کوم چې د دغه ځوانو لیکوالو، شاعرانو چې ژورنالیستان ملګری پکې هم کینی، بلکې ځوانان دي نوی نوی راغلي، ډیر زیات ګټور دی. هغه په دې خاطر چې ټکنالوژي له هر اړخه په ډیره بیړه مخکې روانه ده. اوس کومنګ د هر چا لاس ته وګورو، ټلیفون یې په لاس کې دی او په هغه کې کیمرا ده او بل ټولنیزې رسنۍ دي، دوی همدغې باندې عکسونه اخلي او هلته تن استفاده کوي، د خپلې خوښې تصویرونه پورته کوي. نو دغه ډول لنډ نوټونه یا لنډ درسونه د دوی لپاره هغه لومړنۍ زمینه برابروي چې څه ډول تصاویر واخلي یا څه ډول په دې برخه کې مخکې لاړ شي.
ځوان شاعر او ژورنالیست ایمل مړوند هم لیکچر ګټور وبال وایي. که ښاغلی غورزنګ د تصویری ژورنالیزم په اړه د لیکچر نوټونو لړۍ وغځوي او په بیلابیلو برخو کې د مثالونو په راوړلو سره بهیروالو ته خودنه وکړي، ګټه به یې څو چنده زیاته وي.
د کمرې هغه و کوم شاټونه چې دی عمومي دای تشریح کړل، کمرې تشریح کړل، ډیر څه ته اوس هم مونږ او ملګرو یاد کړل. ولې زما په نظر کې چیرته غورزنګ صاحب لږ د خیامدګۍ سره راغلی او دغه کوم درس چې د پټو ژورنالیزم تشریح کولو لږ په داسې بنیادي او په تفصیلي ډول یې تشریح کړی وی، مثلا سلایډونه یې راوړي وو، هغه کومه بیلګې چې د ځان سره په ذهن کې لرلې هغه ګډونوالو ته ښودلې وي. پټو ژورنالیزم چې شی دی، د پټو ژورنالیزم اخلاق څه دي، که دغسې په تفصیل تفصیل سره په غږیدلې وې نو دا به باور لرم چې ملګرو به تر دې زیات څه یاد کړي وو.
حامد غورزنګ له بهیروالو سره ژمنه وکړه چې د تصویري ژورنالیزم په اړه به د لیکچر نوټونو لړۍ ته دوام ورکوي.
د ګډونوالو لخوا نه دغه درس د دوی د علاقمندۍ سبب وګرځي د ټولو ګډونوالو سره ما ژمنه وکړله چې زه به له خیره په راتلونکي کې د لړۍ په شکل باندې د فوټو ژورنالیزم د اصول اخلاق او د دوی قوانین د کمرې په مختلفو برخونو کې په پروجیکټور باندې چې ورسره چې د کوم شاټ ذکر کیږي هغه ورته په سو مثالونو کې خایم.
د ختیز ادبی بهیر مسؤلین وایي چې د تیرو سباندې دوه کلونو راهیسی چې په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړي او تر څنګ یې د لیکچر نوټونو زمینه برابره کړي، په لسګونو تنو ځوانان یې د پښتو ادب بیلابیلو برخو سره آشنا کړي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، د سلمان لرغونتون په اړه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې خاغلی په زلزمان سلمان په خپل حجره کې په سلګونو داسې لرغونی آثار راټول کړي چې زرګونه کلونه تاریخي قدامت لري. د گوتم بود له مجسمو نیولې د اشوکا تر ډبرلیکونو پورې آثار موندل کیږي او تر څنګ یې د سلګونو کلونو جنگي وسایل لکه لیندۍ، غشي، توري او ډول ډول ټوپکونه هم شتون لري. دا چې په دغه لرغونتون کې نور کوم کوم آثار خوندي دي له ښاغلي سلمان نه یې د مرکې په وروستۍ برخه کې اورو. داسې چینکې زه وینم، داسې لوښي زه وینم چې پخوا به خامخا د کور د استعمال سیزونه و، خو اوس ستاسې د موزیم برخه ګرځېدلې ده. دا به د څو سو کالو قدامت ولري، تاسو به مشاهده کړي.
دا لوښي چې کوم دي نو دا خو یو د خاورې نه جوړ دي، دا سره پیتلو دي، سره ګیلټو دي، څه چې کوم دي تانبا ده. خاورې نه چې کوم لوښي جوړ دي نو دا درې قسمه دي، یو ته ګردسوي وي، بل ته ګرد نر وي او بل ته جانان وي. نو د دې خاصیت دا دی چې پخوا به چرته داسې دشمنی به وه، یا به چې کوم دی نو د چا ځمکه باندې مشرۍ کشرۍ باندې به ورانو او کوشش به دا و چې یاره دا سړی زه مړ کړم. نو د چانک کې به پچیو کې ورته زهر واچول، دا یو داسې ماده ده چې سړی وکړي هغه مړ کیږي. نو د چانک چې بچی د پیالې ته را پرېوته، د چانک به ما چې د پیالې به ماته شوه، سړی د به دا اندازه وشوه چې زما د وجلو سازش شوی دی. دا تقریبا د 250 کالو د 300 کالو زاړه لوښي دي.
خو دلته چې زه وینم چې د دومره اوږده تاریخ لرونکي آثار تا ساتلی دي، کله داسې د آثار قدیمه محکمه راغلی د دای لیدلی دي، یا تاسو دغه کوشش کړی دی د خپل آثار مورخودلی دي؟
بلته خدای څوک راغلی نه دي، او زم کوشش کوم چې لکه ځان داسې بیلو ساتم او د خلکو سره چې کوم دی نه زما تعلق جوړ نه شي کنه په دغه خیال باندې. نو ما خپل کوشش نه دی کړی څوک د ځان راغلی نه دي.
نو فکر نه کوي چې دا د کروڑونو روپو اساسی دي ستا نه روستو ستا بچی دغه مشال به دا وساتلې شي؟
یوازې مشال نه، زما یو لور د انجینیرنګ کړې برېښنا شلمان، هغه چې کوم دی نو زما د لایبرري کې چې څونه کتابونه دا ټولې لوستي په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. مشال هم ښه پوهېږي. پاغونده شلمان مې بله لور ده، هغه چې کوم دی نو ډېره مرڼې ده په دې سامان کې خودو کې او یو ځنه بل ځای ته کولو کې. بل نزوی دی روخان شلمان، هغه انجینیرنګ کړی دی، هغه چې کوم دی نو هم پوهېږي. او زما دا توقع ده، هیله مې ده چې الله تعالی به ما رحم وکړي او دا سیزونه به دوی وپالي او به ساتي.
که څوک داسې حاضر شي، آرکیولوژي والا یا د آثار قدیمه والا حاضر شي او دا تانه په بیا باندې واخلي او بلا ډېرې پیسې درکړي، ته به خپل موزیم ورکړي؟
ثقافت خرڅوله، جبه خرڅوله، دا سیزونه زما خیال یو پښتون سړي لپاره ډېر ده بې عزتي او شرم خبره ده.
یعنی دا چې ته به دا په خپل ژوند به مو ساتي او بچو ته به دې هم دا توصیه چې ستاسې موزه مو ساتي؟
نه، دا زما عقیده ده او زما دوین دا هیله ده چې دا به دوی محفوظ ساتي. بلکې دی کې به لکه څنګه چې د تره نه ماته پاتې شو په میراث کې، ډېر لوی خدای خدمتګار او باچا خاندان جو باندې اصلاح افاق نه ده هغه سره جوړه کړو. نور زمان خان نوم یو، بیا به کال 1910 کې پیرنګیانو چې زما نیکونه او زما تره دا چې کوم دی نو د 3 کاله ایف سی آر سره اقتمه د پیلان دی چې جیل ته لیږلي. زمونږ جایداد او زمونږ کوټې او زمونږ حجرې دا پیرنګیان شونډې لام کړی، نو دغه نه ماته دار څه پاتې شوي. او دا دی کې بیا ما ډېر لوی دغه وکړو زیاتوالی وکړو. زما هیله ده زما بچی بچی کوم دی نو په دې کې به نور زیاتې کړي او دا محفوظ ساتي.
په همدغه موزیم کې بیا ستاسو یو کتابخانه هم جوړه کړې ده چې په دوو غټو غټو الماریو کې کتابونه ځای په ځای شوي دي. دا هم تاریخي دي.
دا ټول په تاریخ باندې دي او پښتو ادب باندې بیا په ډېره زیاته برخه ده. او دې کې ډېر زیات کتابونه ماته د خپل تر نور زمان خان مومن نه پاتې شوي دي. هغه چې کوم دی نو په خپل وخت باندې ډېر لوستي خلک او سبق بیا ما ډېر زیات راوړي دي او زه په خپل مطالعه کوم.
که څوک چیرته داسې د کتاب علاقمند راشي او ستانه یو کتاب نیمه غواړي د سوخ دپاره د خپل مطالعه دپاره تاسو ورته کتاب ورکوي او کنه؟
چلو کتاب نه ورکوم او بل دا چې ځانه زه کتاب هم نه لم خیراتی نه لم او په پیسو یې لم کنه. او دا چې ډېر داسې جینکی راځي رنوی راځي دا ایم پیل داتی سي دي پی ډی داتی سي دي نو پاره کو سره ډېر کومک کوم او چې کتاب ګورو نو دلته کتل شي او لکه دې ځنه بار نشي وستل.
باختر ستوری گرانو میناوالو نندرا چې د افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته باجی هم وای دا سیو رواج دی چې د واده زلمی ته خپلوان دوستان او کلیوال نغدې پیسې ورکوي. په دغه ریپورت کې مو د نندري یا باجی په کلتوري ارزښت څو تنو سره خبرې کړې دي. ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندرا وایي، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی تر څنګ د کلي نایی یا دلاک ولاړ وي او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي په لوړ غږ د کور ودانې چغه پسې وهي.
موږ کلی کې چې کله واده دی واده تر خوړې وروسته ماسپخین د شاو لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته د سره کوي. کلی نه ولاړی هغه پیسې راټولې، هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکې به دغه نوم اخلي او وایي چې خانه شاباد خدای دې په خاده کې ورورسي. دغه پیسې چې راټولې شي یو اندازه شاو ته ترې ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرچ لپاره نور بیا د کورنۍ اخلي. تر څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوس زره کلدار پیسې ورټولېږي.
خو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلي یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلي کې به چې پخوا د ودونو مراسم ترسره کېدل نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله، خو اوس چې خلک په هوټلونو کې ودونه کوي د باجی یا مرستی دود کم رنگه شوه دی.
کلیوالو مشرانو با دی الگ سرا پل لواس مطابق چا پنزوس روپای چا سل روپای چا پینزه سواوی نوش پیتا اویز روپای با دی الگ لا دی خپلو کلیوالو ورکوولی. نو واس پا ودونو که دا دود و دستور نشتا دی، ولی چه واس ودون طول پا وطلونو که که گیا دا پختو انانات کلتور لگ لگ کمی گی.
پا دا سخرود ولی سوالی یو تن وسیدون که خاناغا وای چی په سیمه کې دغه دود اوسم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي نو په هغه وخت کې هغه زلمی ناست وي، بیا خلک د یو پیسې ورکوي د یو کومک په حساب باندې او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي او بیا په هغه کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي، د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي هغه خپله قرضه خلاصه کړي.
دا چې اوس په هوټلونو کې ودونه ترسره کیږي، د واده زلمی په کوم سوغاتونو نازول کیږي؟ د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عرفان الله بیداری راته وایي.
په دغه وخت کې هغلته محلي هنرمندان ناست دي، هغوی ورته یوه سندره نو د شاو د احترام په خاطر باندې استاد سرود راونیسي. شاو ورته خلک وایي یا زلمی چې دا کله هوټل ته راننه وځي دغه ناستو مېلمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کړي، چا ته غاړه ورکړي، چا ته لاس ورکړي، چا ته همداسې لاس پورته کړي. پخوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټي وایي، ځینې خلک ورته امیل وایي، دا به یې د پیسو را جوړ کړی او را به یې وړو دې زلمي ته به یې غاړه کې واچو. خو اوس هغه په تحفو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې ښاري کلتور خپل کړی، یو شمېر پښتني دودونه پکې کمرنګې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمي نازول اوس هم رواج لري. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاله و آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان فکر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري